او په یو روایت کې راځي چې یا الله دا هغه یونس دی چې د چا قبول شوی او پاک عمل به هر ورځ ستا طرف ته خطو او چې چا دعاګانې او چې د چا دعاګانې قبولې وې. ای الله لکه څنګه چې به هغه د راحتې په ورځو کې نیک عمل کوو، نو یا الله د دې مصیبت په وخت کې په هغو باندې رحم وکړي. یا الله ګورې که نه د فرشتو سفارش ته، او مونږ په ښه ورځو کې الله تعالی چرته یادوو، صرف په بدو ورځو کې راته هغه را یاد شي، په ښه ورځو کې راته یاد نه وي او مونږ ضرورت نه محسوسوو، مونږ صرف د مطلب په وخت کې هغه یادوو. هغوی چې لا اله الا انت په دې کې څه دي؟ هغو توحید بیان کړو، سبحانک تو پاک یې ای الله، د هر عیب نه، د هرې محتاجۍ نه، د هر کمی نه، د هرې کوتاهۍ نه چې ستا د شان لایقه نه ده، تو د هغې نه پاک یې. الله اکبر، انی کنت من الظالمین، بې شکه زه د ظالمانو نه یم، ما غلطي کړې ده. چې زمونږ نه کله غلطي وشي نو مونږ وایو چې اوس په چا باندې الزام ولګوو، او هغه خپل ځان یادوي، خپل ځان ورته قصور وار ښکاري. قصور خو د هغوی دی چې زه ووتم د هغه ځای نه او هغوی زما خبره نه منله. قصور خو د هغوی وو چې هغوی نه وتلي، خو زه خو وتلی وم. څومره خبرې کېدی شوې، لیکن انی کنت من الظالمین، چې څوک خپله غلطي ومني نو دا ډېره غټه خبره ده، او د دې دپاره لوی زړه پکار دی. اکثر ښځې وایي زما د خاوند قصور دی، زما د بچو قصور دی، زما د سخرګنۍ قصور دی، زما د سخرګنۍ قصور دی. په خپل غلط کار باندې مونږ نور خلق قصور واره کوو، صرف زه بری وزیمه یم، پاکه یم، صفا یم. هغه د الله پیغمبر دی دومره غټ، او هغه وایي چې ما غلطي کړې ده. مونږ خلق خو زر وایو چې مونږ څه ګناه کړې دی، ما څه ګناه کړې دی چې د هغې دپاره دومره چې د هغې ما ته دومره غټه سزا میلاو شوه. انی کنت من الظالمین، په دې کې زموږ دپاره ډېر غټ میسج دی، ډېر غټ پیغام دی. ای الله زه خو قصور واره یم، ما غلطي کړې ده. مونږ په غټو غټو ګناهونو وایو چې مونږ څه غلطي کړې ده، او هغه په دومره شان خطا باندې وایي چې یا الله ما په خپل ځان باندې ظلم کړی دی، زه خطاکار یم. دغه شان آدم علیه السلام یوه غلطي کړې وه، او هغه وایي ربنا ظلمنا انفسنا، او مونږ که ټول عمر غلطیانې او ګناهونه کوو خو خپل ګناه نه وینو. او دا ډېره لویه کلمه ده چې څوک مسلمان هم په هر قسمه حالاتو کې د دې کلماتو سره د الله تعالی نه دعا وغواړي، نو الله تعالی به ضرور قبلوي. په حدیث کې هم راځي، او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې د الله تعالی هغه نوم چې واخیستې شي نو هغه قبلوي، او چې سو غواړي بنده نو هغه ول ورکوي. او هغه د یونس بن متا په دعا کې دی، او په دې کې اسم اعظم دی. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې یو بنده داسې نشته چې هغه د دې کلمې سره د الله تعالی نه وغواړي او هغه الله تعالی رد کړي، نو داسې نه ده چې یو لاک او پنځیش زره ځله دې بنده دا ووایي سوه لاک چې ورته وایي، نه داسې نه ده چې خلک دې د چوارو هډوکي راوړي او شماروي دي. یونس علیه السلام ته څومره د کجورو هډوکي میلاو شوي وو د مهي په خېټه کې، نو ولې هغو دا کلمه د شمار سره ویلي وه؟ خپل عقل خو لږ استعمالول پکار دي که نه؟ کو تاسې سل ځله ووایئ یا زر ځله ووایئ یا لس زره ځله ووایئ، لیکن وایئ یې د زړه د اخلاص سره. پکار ده چې تاسو پوه شئ چې زه څه ویل غواړم، او نور خلق مرا غواړئ د ختم لپاره، چې تاسو زما دپاره د الله نه توبه وباسئ چې زه ظالمه یم. یعنی ظالم به هغه ځان ته وایي او کار به زما کېږي. زه به په کچن کې پخلی کوم، بل بنده به دا کلمه ماله وایي او ختم به کوي. دا استغفار دی، د دې مطلب دی چې بل بنده ستاسو دپاره توبه کوي د الله نه. نو په دې سوچ پکار دی چې دا کلمات څه دي او په دې کې څه ویلی کېږي. او د الله تعالی د توحید کلمات ډېر خوښ دي. د ټولو نه لوی تعریف د الله تعالی توحید دی، چې کله انسان توحید بیانوي، ځکه لا اله الا انت دی، لا اله الا الله هم نه دی. چې کله تاسو انت وایې نو الله الله ته مخاطب یې، یعنی ډایرکټ هغو ته خبره کوي. چې څوک مخاطب وي، یونس علیه السلام خو د مهی په خیټه کې و، په تیارو کې و، لیکن هغو دعا داسې غوښته چې یا الله ته خو زما مخامخ یې، انت هغو ته وایي چې هغه موجود وي. که زه د سمندر په تیارو کې هم لاړ شم، نو ای الله ته خو نږدې یې. او دا ډیره ښکلی کلمه ده، ډیره ښایسته کلمه ده. الله تعالی فرمایلی دي: و اذا سألك عبادی فإنی قریب، په سورۃ البقره کې راځي. که زما بنده زما په باره کې پوښتنه کوي، نو زه قریب یم، زه نږدې یم. او واقعي چې هغه ډیر نږدې دی، ځکه خو یې انت ویلی دی. او دا خبره یاد ساتئ چې کله مشکلات راشي او انسان ته سلاره په نظر نه راځي، نو هغوی دې دا دعا ووایي: فاستجبنا له، نو دعا قبول کړه مونږ د هغو. په حدیث کې راځي: کچرې هغو، یعنی یونس علیه السلام، دا کلمه نه وی ویلی، نو د قیامت پورې به د مهی په خیټه کې هغه پروت و. دا کلمات څومره قوت والی دي، څومره طاقت دی په دې کې. دا ډېرې پاورفل کلمات دي. قرآن مونږ ته داسې قوت والا کلمې ښیي، لکه د ایوب علیه السلام بیماری یا د یونس علیه السلام په خیټه کې قید کېدل، چې د هغې بنده ته هیڅ حل په نظر نه راځي. نو بیا زموږ توجه په دې کلماتو باندې ولې نه ده؟ او مونږ د خلکو په خبرو پسې ځو چې فلانی راته داسې وویل، چې داسې وکړه، هغه ځای ته لاړ شه، فلانی پیر له لاړ شه، هغه به دې مدد وکړي. د نورو خلکو ایسته بیسته خبرو له ولې مونږ دومره اهمیت ورکوو؟ او بل اهم خبره دا ده چې مونږ له پکار دي چې الله سبحانه وتعالی په هر حال کې یاد ساتو. زموږ خپل رشته داران مونږ ته د ضرورت په وخت کې زر زر فون وکړي، او د دې نه علاوه مونږ چرته هم تپوس نه کوي، لیکن چې کله ضرورت پیښ شي، نو بیا ورته زموږ نمبر هم میلاو شي. مونږ له هغه وخت داسې غصه راشي چې دومره مطلبي دي دوی، چې په دې وخت کې ورته مونږ رایاد شو، نو ولې داسې رویه زموږ د الله تعالی سره نه وي چې هغه راته صرف د ضرورت په وخت کې رایاد شي؟ یعنی نور راته بالکل نه وي یاد، خو د ضرورت په وخت کې راته رایاد شي. نو بالکل یادول پکار دي، لیکن د افسوس خبره دا ده چې صرف هغه وخت راته ولې رایاد شي؟ نو ولې زموږ هغو ته په نور وختونو کې ضرورت نه وي؟ ونجیناه من الغم، او خلاصې ورکړو مونږ هغو له د غم نه. غم هم بنده وخوري، الله تعالی هغه د غم نه لرې کړو. وكذلك ننجي من المؤمنين، اوسوال دا دی چې دا کلمات صرف د یونس علیه السلام د پاره وو او که د ټولو د پاره دي؟ نو دا د ټولو د پاره دي چې څومره هم ایمان واله کسان دي، الله تعالی به هغوی له خلاصې ورکوي د غم نه. د حسن بصری رحمه الله نه تپوس شو چې ابو سعید د الله تعالی هغه اسم عظم چې د هغې سره دعا وشي نو هغه الله قبلوي، او چې د هغې سره سوال وشي نو هغو له الله تعالی ورکوي، هغه څه دی؟ نو هغوی چې آیا تاسو په قرآن پاک کې د الله تعالی دا فرمان نه دی ویلی؟ او د دې دوو آیاتونو تلاوت وکړو. هغوی چې هم دا د الله تعالی اسم عظم دی چې د دې سره دعا وشي نو هغه قبول شي، چې څه وغوښتي شي نو هغه ورکړي شي. نو دا د ټول ایمان والو د پاره دی چې څوک هم الله تعالی د دې کلماتو سره بلي. وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، أو زكريا عليه السلام شكل بهغو الله تعالى لآواز وركو دعا بيكولا. أو دا زكريا عليه السلام فباركي من بسورة مريم كدير بتفصيل سرويل دي، بلکه سورة مريم شروع شوه و دا زكريا عليه السلام دا ذكر سرا شكل أغو الله تعالى تدعا وكرا. هغه ډیر بوډا شوی و، او چې هغه وکتل چې د حضرت مریم علیه السلام سره بې موسمه میوې دي، نو هغه ځان له دعا وغوښته چې یا الله ماله بې موسمه میوه راکړې، یا الله ماله اولاد راکړې، او ما یوازې مه پرېږدې، او هم ته یې بهتر د ټولو وارثانو نه. او هغه وارث د جایداد دپاره نه غوښتو. د انبیا خو د سره جایداد د انبیا علیه السلام خو د جایداد وارثان نه وي، د هغوی د علم وارث وي، د جایدادونو او مال او دولت نه وي. هغوی چې یا الله زه د دې دین کار مخکې بوتلل غواړم، ځکه چې هغو ته په خپلو رشته دارانو کې داسې هیڅوک په نظر نه راتلو چې هغوی به د دین وارثان جوړ شي او دین به خلکو ته ورسوي. ای الله، تا ته خو ضرورت نشته، ته خو په خپله بهترین وارث یې، تا ته زما د بچو سو ضرورت نشته چې هغوی د دین کار کوي، تا ته خو د هیچ چا هم ضرورت نشته، مګر ای الله ما ته ضرورت دی چې زما دا میشن مخکې نورو خلکو ته ورسي. د دې دپاره یې اولاد غوښتو چې زه د دین د کار دپاره داسې اولاد تیار کړم چې هغه دا کار مخکې نورو خلکو طرف ته ورسوي. نو الله تعالی د هغو دعا قبول کړه. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى، دا هغو دعا یې قبول کړه او هغو لی یحیا علیه السلام ورکړو. سبحان الله، دا ډیره ښایسته خبره ده. او دا هغو ښځه شنډه وه او ډیره بوډۍ شوې هم وه. په سوره آل عمران کې هم مونږ ویلي وو الله تعالی داسې ونه وی چې بل واده وکړه نو د هغې نه به دې اولاد وشي، د دې نه خو نشي کېدی ځکه چې ټول عمر نه دي شوي. نو هغو فرمایل واسلحنا له زوجا، دا هغو ښځه یې د هغو دپاره صحیح کړه ځکه چې هغه ډیره صابره او شاکره ښځه وه. دومره مودی اولاد نه وو. د یوې ښځې خواهش وي چې د هغې اولاد شي، ټول عمر هغه د خاوند مددګاره وه، د هغو مرسته به یې کوله. هغې چرته بې صبري او شکایت نه وو کړی. او مونږ چې د دین کار کوو نو مونږ وایو چې هر څو خو به اوس مونږ ته میلاویږي، ځکه چې زه قرآن والی یم، منځونه کوم، د دین څومره غټ خدمت کوم. مونږ خو داسې دینداره یو، په کار ده چې زمونږ هر کار صحیح وي. او که داسې نه وي نو بیا زر زر د الله تعالی نه پوښتنه شروع کړو. او مونږ وایو چې مونږ خو دومره هر څه کوو، او دا د کوم جرم سزا مونږ ته میلاو شوه؟ یعنی دا د شیطان لمسه وي. او چونکې د دې خاوند پیغمبر وو، هغو د دین کار کوو، نو کله هم چې ښځه یا سړی د دین کار کوي نو د هغو د زوج د ملګرتیا ضرورت وي هغو ته، ځکه دعا پکار وي چې یا الله زما خاوند زما مددګار جوړ کړي. یعنی چې ښځه د دین کار کوي نو هغې له دا دعا پکار وي چې زما معاون شي په دین کې. نو دا ملګری و د خپل خاوند. او الله تعالی بیا څنګه هغې له هر څه ورکړل؟ الله تعالی هغوی ټینګ کړل، ټول عمر محروم وو. او دا الله تعالی د پاره خو یو کار هم ناممکن نه دی، هغه خو هر څه کولی شي. بیا الله تعالی وفرمایل انهم كانوا يسارعون في الخيرات، الله تعالی د هر یو دعا واورېده. د ایوب علیه السلام د ټولو دعا یې قبول کړه، د زکریا علیه السلام دعا یې واورېده. دا ټول صبر والا خلکو، دوی ټولو ښه صبر کړی وو. کل من الصابرین، په دوی کې یو هم صبر نه و پریښی، د الله تعالی نه یې امید نه و پریښی. او د دې دعاګانې ولې قبول شوې؟ انهم یسارعون فی الخیرات، دا هغه خلکو چې په نیکۍ کې به یې منډې وهلې، په نیکۍ کې مخکې تلو والا خلکو. سابقون والاولون، چې کله هم د نیکۍ څه موقع راشي نو د مختلفو خلکو مختلفې رویې وي. ځینې خلک د نیکۍ موقع داسې په منډه باندې را وتښتوي لکه خلک چې د سرو یا سپینو زرو دپاره منډې وهي، او ځینې خلک دغه شان منډه د نیکۍ دپاره وهي. نو ځینې خلک دغه شان منډه د نیکۍ دپاره وهي، او ځینې خلک پټیږي چې کله د نیکۍ څه موقع راشي چې چېرته څوک زما نوم وانخلي، چې زما چاته پته ونه لګي، زه خو ډېره بیزي یم په اصل کې. نو ځینې پټیږي د نیکۍ نه، او ځینې په نیکۍ پسې منډې وهي. د هغې نه منډه نه وهي، بلکې هغې طرف ته منډه وهي. سبحان الله، هغوی ته نیکی ګولډن چانس کاری چې دا خو زما سره د سرو زرو موقع ده. او هغه نور خلک وایي چې کار مې نه کولی او ښه نوم مې وګټلی، او هغوی ګوري چې که نور خلک یې کوي نو زه به یې هم وکړم، خو هغې چنده ورکړی وي نو زه به هم بیا راوباسم او ور به کړم. ښه، هغه هم ځي، بیا به زه هم لاړه شم. اوله خو مونږ ته نه و یاد، نو مونږ د نورو خلکو انتظار کوو. اوله خو مونږ ته یاد نه وي، خو چې نور خلک ځي نو بیا مونږ ته رایاد شي. هغې هم دا کار شروع کړو نو زه به هم شروع کړم. نو دا خلک د نورو خلکو انتظار نه کوي، یعنی په نیکۍ کې چې کوم خلک منډه وهي نو هغوی د نورو خلکو انتظار نه کوي، بلکې په خپله منډه وهي، تاخیر نه کوي په نیکۍ کې چې سبا له به یې وکړم، بله ورځ به یې وکړم، لا خو ډېر وخت پاتې دی، دومره تادی د څو خبرې. مونږ دغه شان وایو کنه په هغوی کې څه فرق و هغوی تلوار کوي او مونږ وایو د تادۍ څه ضرورت دی باقي په نورو کارونو کې ډېره تادي کوو چې کله سیل لګېدلی وي چې کله سیل لګېدلی وي په سټور کې نو مونږ په منډه منډه لاړ شي چې زر زر واخلو ځکه چې هر څه به رانه ختم شي چې چېرته نور خلک یې رانه وینه سي چې کله څه شی فري میلاویږي نو زر زر په منډه باندې لاړ شو لیکن په نیکۍ کې تادي نه کوو چې لا خو ډېر عمر پاتې دی سبا به یې وکړو بله ورځ به یې وکړو چې فلانې کار ختم کړم نو بیا به شروع کړم او دا په قبرستان کې چې څومره هم مړي پراته دي که نه نو دې ټولو به سبا سبا کول. الله اکبر. الله تعالی دلته د دې یوه ډېره ښایسته کوالټي بیان کړه چې انهم یسارعون فی الخیرات دا خلک په نیکۍ کې منډه وهي تادي کوي تلوار کوي ویدعوننا رغبا ورهبا او هغوی مونږ بلي د شوق سره او ویرې سره. الله تعالی څه فرمایي چې دا خلک مونږ بلي خپل طرف ته د شوق سره او ویرې سره. د هغوی د دعاګانو د قبلېدو وجه څه ده چې الله تعالی د هغوی نه تکلیفونه لرې کړل. مونږ اورېدل غواړو که نه چې څه وجه وه په دې کې داسې څه صفات وو؟ نو داسې وو د دوی صفات دا وو د هغوی خاصیت چې هغوی به الله تعالی یادوو په هر حال کې به هغه یادوو په امید کې او په ویره کې کو حالات به ښه وو کو بد به وو په دواړو حالتونو کې به الله تعالی یادوو داغونه به یې دعاګانې غوښتې. ځینې خلک ډېر په امید کې وي ځینې خلک څه وي ځینې خلک ډېر په امید کې وي نو دا خبره هم غلطه ده او ځینې خلک داسې په ویره کې وي چې هغوی بیا د معاف کېدو تمه هم نه وي چې دا هغوی بیا د معاف کېدو تمه هم نه وي وایي چې مونږ خو اسې هم ختم یو هغوی وایي چې مونږ خو بس ختم یو اوس ما ته معافي نه شي میلاوېدی نو دومره ویره هم ښه نه وي چې د بنده بیا د سره امید نه وي دا هم غلطه ده. صحیح سوچ دا وي لکه د حضرت عمر رضی الله عنه چې وو چې که د الله تعالی د طرف نه آواز وشي چې ټول خلک به جنت ته ځي سوای د یو کس نه نو زه به ویرېږم چې شاید هغه زه یم او که د آسمان نه آواز وشي چې الله تعالی به ټول خلک جهنم ته لیږي سوای د یو کس نه نو زما به تمه وي چې شاید هغه زه یم. یعنی د ویرې او امید په درمیان کې هغې په منځ کې چې یعنی د ویرې او امید په منځ کې ایمان وي. داسې نه ده چې تاسو صرف امید ساتئ یا د امید سره اوسئ دواړه خطرناکې دي نو رغبت هم پکار وي او ویره هم پکار ده. وکانو لنا خاشعین او هغوی وو زموږ دپاره عاجزي کول والا زموږ دپاره ښکته اوسېدو والا او دا هم یوه ډېره غټه کوالټي ده. اکثر مونږ خلک وایو چې زموږ دعاګانې نه قبلېږي نو په دې کې کومه کوالټي ده چې په مونږ کې ده؟ او اوس آخري خبره ده د بی بی مریم. اوله د انبیا علیهم السلام خبره وه چې ټول څنګه وو د نیکۍ په کارونو کې مخکې کېدو واله وو الله تعالی به یادوو په رغبت کې یعنی شوق کې او د ویرې سره هم د الله تعالی نه به یې دعاګانې کولې د ویرې او امید سره او الله تعالی ته ښکته کېدو واله وو. دا ټول داسې خلک وو او په اخره کې د بی بی مریم خبره راغله والتي احسنت فرجها هغې به حفاظت کوو د خپل شرمګاه هغې به خپل کرکټر صفا ساتو چې زما په لمنه باندې څو داغ ونه لګي. د خپل شرمګاه د حفاظت کولو مطلب دا دی چې زما په کرکټر څو دبه ونه لګي. هغه داسې ښځه وه او د یوې ناواده شوې جینۍ دپاره خاص طور ډېره ضروري وي چې هغه د دې خبرو خیال ساتي چې داسې څه خبره ونه شي چې زما په لمن باندې داغ ولګي چې زما په عزت پورې خبره ونه شي او په دې په هغې باندې ازمایش هم راغی او په دې کې په هغې باندې ازمایش هم راغی چې الله تعالی هغې له اولاد ورکړو بغیر د پلار نه. فنفخنا فیها من روحنا وپوکو مونږ په هغې کې د خپل روح نه. مونږ په سورې مریم کې ویلي وو چې جبرائیل علیه السلام پوکلی وو د الله د حکم سره او په دې وجه عیسی علیه السلام ته روح الله ویلی شي. وجعلناها وابنها او جوړه کړه مونږ هغه یعنی بی بی مریم او د هغې زوی آیت للعالمین یوه نښه د ټول جهان والو دپاره. هغې څنګه نښه جوړه کړه؟ چې الله تعالی عیسی علیه السلام بغیر د پلار نه پیدا کړو اولادی اوشو او هغه ژوندې اسمانونو ته وخېجوه، او چې قیامت نږدې شي نو بیا به دنیا ته راځي. نو دا ډېره لویه نښه ده، او دا خو هیچا هم نه دی اورېدلی چې د چا د بغیر د پلار نه اولاد شوی دی تر نن ورځې پورې. نو هغه پاک دامنه وه. پاک دامنی د ښځې یو ډېر لوی صفت دی چې د هغې په عزت باندې داغونه لګي. او بی بی مریم زمونږ لپاره رول ماډل ده، هغې ته د ټولو نه بهترینه ویلې شوې ده. او الله تعالی د هغې د دا صفت بار بار په قرآن مجید کې بیان کړی دی. د هغې د ښایست په باره کې چرته نه دی ویلې شوي چې هغه ډېره ښایسته وه، داسې نه دی ویلې شوي چې هغه ډېره سپینه وه، یا هغه ډېره ماډرن وه چې هغه ډېره سلیقې واله وه. دا څیزونه د الله تعالی په نیز دومره اهمیت نه لري. او موږ چې کله د یوې زبردستې ښځې سوچ کوو نو زموږ ذهن له دا قسمه خبرې راځي. او اصل شی دا دی، او هغه ډېر اهم دی، او دا موږ شاته ورغولی دی. نن ښځې په خپلې بدنامۍ باندې نه خفه کېږي. هغوی ښه په ښکاره د سړو سره خبرې کوي، د هغوی سره چیټینګ کوي، او په فون باندې ګپ شپ لګوي، د هغوی سره په مجلسونو کې کښېني، که هغه واده شوي او که ناواده شوي، هغوی ته څه فرق نه پرېوځي. نن دوی ټولو خبرې پریخي دي، لیکن چې دوی د بی بی مریم سټیچو جوړوي، یعنی د هغې مورتی، نو د هغې په سر سادر، د هغې په سر باندې غټ سادر وي، حالانکه د دې ماډلې خو نیمې لغړې وي. د پردې خبرې به پرېږدو، لیکن د دې نه تاسو ته پته نه لګي، لیکن ولې تاسو ته د دې نه پته نه لګي چې د الله په نزد نیکانې ښځې څنګه وي؟ د الله په نزد نیکانې ښځې څنګه وي؟ او زما هیڅ پروا نشته چې زما زړه څه غواړي نو هغه به کوم. سړي دې خپل نظرونه ښکته کوي که نه؟ نو تاسو د دنیا بیسټ ښځې وګورئ، لکه بی بی مریم چې وه، بی بی آسیا چې وه، حضرت خدیجه رضی الله عنها چې وه. نو تاسو د دې مذهبي ښځو او ننس طرف ته وګورئ، هغوی ولې ډبل سکارز اچولي وي، لاندې سپین او بره تور صادر وي د هغوی، دا ننس چې وي، هغوی ولې په رنګارنګ کپړو کې نه ګرځي؟ د دې نه پته لګي چې د الله تعالی په نیز د کوم څیز ویلیو دی، کوم شی قیمتي دی. د الله تعالی چې کومې نیکانې ښځې دي نو هغوی څنګه وي؟ کومه ښځه چې خپل حفاظت کوي نو هغه به څنګه وي؟ هغه بیا داسې نه وایي چې دا زما ذمهداري نه ده، سړي دې خپل نظرونه ښکته ساتي که نه؟ نو دا ستاسو ذمهداري ده چې د خپل عزت خیال به ساتئ. په داسې جامه کې بهر ته مه وځئ چې د خلکو نظرونه په تاسو باندې لګي. په زینت کې ښکاره مه ګرځئ د خلکو په مخ کې، چې د چا په زړه کې څو خبره راشي، لیکن زموږ څو پروا نه وي. د بی بی مریم څو پروا وه، لیکن هغې به د خپل شرمګاه حفاظت کوو. ډېره اهم پوینټ ده، او په دې کې دا ټول سیزونه راشي، خو چې زما په عزت باندې څو حرج رانه شي، په دې کې پرده هم راځي، او د نظرونو حفاظت هم راځي، په دې کې خپل کردار هم راځي. او چې موږ څنګه ډیلینګس کوو د معاشرې د سړو سره، هغه په کې هم راځي، چې موږ کوم خوازو او کینو پاسو، په کومو مجلسونو کې موږ کینو، دا په کې هم راځي. هغوی داسې خپل ځان آزاد نه پرېږدي. الله اکبر، څومره غټ مقام به وي د حضرت مریم علیه السلام چې د انبیا سره د هغې ذکر راغلی دی، ان هذه امتکم امتا واحده، ان هذه امتکم امتا واحده، دا د ستاسو امت واحد امت. دا ټول د پیغمبران چې وو د دوی یو امت وو. نو هغه یو امت و. امت وایي چې د چا یوه نظریه وي، یوه نظریه یعنی یو سوچ باندې، یعنی په یو سوچ باندې هغوی متحد وي، نو هغې ته امت وایي. نو دا ټول یو امت دی، د دې ټولو یو دین دی، او هغه توحید دی، ځکه چې د ټولو نظریه یوه وه. وانا ربکم فاعبدون، او زه رب یم ستاسو، نو عبادت کوئ زما. دا د ټولو دین وو، دا د ټولو پیغام وو، د ټولو یوه خبره وه. کو هغه په هر زمانه کې راشي، یو امت وو. داسې نه وه چې د هغوی رنګ یو وو، یا هغوی د یوې علاقې نه وو، د هغوی یو سوچ وو، د هغوی سوچ یو وو، او هغه دی توحید. لیکن خلکو څه وکړل؟ وتقطعوا امرهم بينهم لیکن دے خلق سوکرل اغوی ٹکڑے ٹکڑی کو خپل دین پخپلو کی یعنی اول ټول یو امت وو او خلق سوکرل سوک یهودیان جوړ شول عیسایان جوړ شول سوک مجوسیان جوړ شول ټول دین ټوټه ټوټه کو حالانکه امت خو یو وو او نن زمونږ په امت کې څومره فرقې دي حالانکه مسلمانانو ته ویل شوی دی چې د مسلمانانو مثال د یو جسم په شان دی چې د جسم یوې حصے ته تکلیف وي نو صرف په دین کې نه په هر څو کې بے اتفاقی چې ده نو دا ښه شی نه دی کو هغه خلک سیاسي طور تقسیمیږي یا د علاقې په وجه چې دی فلانۍ ژبه وایي او هغه فلانۍ ژبه وایي مونږ د دوی نه ښه یو مونږ بهتر یو مونږ زیات ښه شان والی یو مونږ زیات شان والی یو نو هر قسم تقسیم چې دی دا ښه نه دی کو هغه د مسلک په وجه وي کو هغه د ژبې په وجه وي کو هغه د علاقې په وجه وي او کو هغه سیاسي وي ځکه چې دا ټوکړې ټوکړې کېدل دي دا ښه خبره نه ده بلکې دا یو امت دی پخوانو خلکو هم دا شی کړی دی او نن په دې امت کې هم دا شی ډېر زیات دی حالانکه الله تعالی یو امت جوړ کړی وو اوله د حاضر صیغه راغلی وه چې امتکم ستاسو امت یو دی او د هغې نه پس د غایب صیغه استعمال شوې ده وتقطعوا امرهم هم چې دی نو دا د غیب صیغه ده چې د هغوی یعنی د حاضر نه چې غیب طرف ته خبره ځي نو په دې کې لری طرف ته اشاره ده یعنی د حاضر نه چې غیب طرف ته خبره ځي نو په دې کې لری طرف ته اشاره ده د دې مطلب دی چې د الله تعالی داسې خوښ نه دی د دې مطلب دی چې الله تعالی دا شی خوښ نه دی دا فرقې فرقې جوړېدل ټوکړې ټوکړې کول ټولو انبیا یو دین راوړی وو او په دې امت کې هم زموږ د ټولو یو الله دی یو مو رسول دی او یو مو قرآن دی لیکن بیا هم دومره ټوکړې دي نو دا صیغه چې بدله شوه نو دا د لریوالي علامت دی د ناخوښۍ او ناراضۍ علامت دی هر ماشوم په دین اسلام باندې پیدا وي لیکن دا هم مور پلار هغه یهودی یا عیسائی جوړ کړي نو دا فرقې هغوی جوړې کړې وې او نن امت مسلمه هم دا هغوی په لاره روان دي کل الینا راجعون او ټول به زموږ طرف ته واپس کیږي بیا به الله تعالی فیصله کوي هر بنده وایي چې د ټولو نه ښه مونږ یو زموږ دین ښه دی حالانکه الله تعالی فرمایلی دي واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا دا الله تعالی رسی په مضبوطی سره کلکه ونیسی او په تفرقه کې مه پریوزی چې ټول دا قرآن نه نیسی نو ظاهره ده بیا به دین ټوکړې ټوکړې کیږي کنه چې ټول دا قرآن نه نیسی نو بیا به ظاهره ده دین ټوکړې ټوکړې کیږي کنه د الله تعالی یو خبره ده او د رسول یو خبره ده ځینې خلک په آرام ناسوي او دین طرف ته صرف په دې وجه نه راځي چې څوک یو سوایي څوک بل سوایي نو تاسو د خلکو په خبرو پسې مه ځئ د یو الله او رسول خبره ومنئ بس قرآن او حدیث را ټینګ کړئ بس فمن یعمل من الصالحات وهو مؤمن او چې څوک عمل کوي د نیکۍ نه او چې هغه مؤمن وي یعنی ضروری نه ده چې بنده د ټولې نیکۍ کوي بلکې چې د هغې کوالټي ښه وي تعداد نه کوالټي په کار ده کوانټیټي نه هر انسان ټولې نیکۍ خو نشي کولی لیکن د نیکۍ نه ځینې نیکۍ وکړي هغه د الله نه باغي نه دی مجرم نه دی په غفلت کې ژوند نه تیروي ها ټولې نیکۍ نشي کولی د هغې طاقت نه لري لیکن دا او فوکس څه دی د الله او رسول فرمان برداری هغه چې د نیکۍ نه څومره کولی شي نو هغه کوي هغه کوشش کوي او مسلسل کوي او دا د الله تعالی رحمت دی چې هغه د ټولو نیکو مطالبه نه کوي چې ټولې به کوئ چې څومره ستاسو سره علم دی نو د هغې د عمل کولو کوشش کوي او هغه مؤمن وي ایمان والی وي فلا کفران لسعیه نو یاد او ساتئ دا خبره چې الله تعالی ډیر قدردان دی هغه قدردانی کوي الله تعالی د انسانانو په شان نه دی انسان لکه ډیر سوکړې نو بیا هم وایي چې تاسو کړی دی ماله داسې نه دی الله تعالی و انا له کاتبون او بهشکه موږ د هغو دپاره لیکل والی یو ځکه چې په آخرت کې الله تعالی هغول عزت ورکول غواړي د قیامت په ورځ. د قیامت په ورځ به خلکو تخیل الله تعالی او بنده به وایي چې راشه ولولئ زما کتاب ای خلکه ما ته پته ده چې د حساب ای خلکه ما ته پته وه چې د حساب کتاب به یوه ورځ راځي. هغه به ډیر فخر کوي او خپلې نیکۍ به خلکو ته ښایي. الله تعالی به هغوله عزت او اعزاز ورکول غواړي چې دی خوشحاله شي. دو نیکۍ کړي دي او راغلی دی. وحرام علی قرية اهلکناها او حرام دی یعنی لازم دی. د دې درې معنی دي. د حرام مطلب دی چې منع دی، ناممکن دی. د هغه کلي د پاره څوک چې موږ هلاک کړي دي، انهم لا یرجعون، چې هغوی به نه واپس کیږي، واپس به نه راځي. دلته چې دا لا دی نو دا زیاتی دی، دا لای زایده دی او دا په نفی کې تاکید پیدا کوي، یعنی چې دوی به چرته هم نشي واپس کېدی. دویمه معنی دا ده، هغه کلی چې موږ هلاک کړی دی ناممکنه ده چې زموږ طرف ته په اخره کې هغوی را نشي، دا کېدی نشي چې هغه په اخرت کې زموږ طرف ته واپس نشي، ځکه چې ټول به زموږ طرف ته واپس کیږي. نو داسې ممکنه نه ده چې هغوی دې غیب شي او زموږ طرف ته را نشي. درېمه معنی دا ده چې حرام ده، یعنی د واجب په معنی کې راځي، چې د دې لپاره لازم ده څوک چې الله تعالی تباه او برباد کړی دي هغوی واپس دنیا ته نشي راتلی. بعضو ترینه دا معنی هم اخستې ده چې الله تعالی څوک هلاک کړي دي او د هغوی په نقش قدم څوک روان دي، کوم تباه شوي قومونه چې دي او د هغوی په نقش قدم روان دي هغه شان کارونه کوي. الله تعالی بیا توفیق واخلي چې هغوی الله تعالی طرف ته واپس شي، د کومو پوري به د کومې پورې به الله تعالی هغوی نه راوچتوي. دا هلاک شوي خلک چې دي نو دوی به الله تعالی چرته هم دوباره روچت نکړي، نشي واپس کېدی، تر دې چې حتی اذا فتحت یأجوج و مأجوج، تر دې چې یأجوج او ماجوج راپاسي، او یأجوج و ماجوج به کله راپاسي چې قیامت نږدې شي، نو هغوی به پرانیستې شي. چې کله هغوی کلاو شي نو دا کلی به روچت شي. وهم من كل حدب ينسلون، او هغوی به د هرې لوړې نه راځغلي، څوک؟ یأجوج او ماجوج. د هغوی په باره کې موږ ډېر په ډیټیل کې په تفصیل سره ویلي وو په سورة الکهف کې. یأجوج او ماجوج د آدم علیه السلام د اولاد نه دي، ویلی شي چې د آدم علیه السلام د زی د یافث د اولاد نه دي. او تاسو ته پته ده ذوالقرنین چې کوم دیوال وهلی و د هغې شاته دی بند شوي دي. اوس چې کله فیصله وشي په سورة الکهف کې موږ دا وایو، هم ذوالقرنین فرمایلی وو چې کله د الله د وعدې وخت راشي نو دا دیوال به ختم شي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې یأجوج ماجوج، او ماجوج به پرانستلی شي او هغوی به خلکو طرف ته ورسي، د هرې لوړې نه به ښکته راشي او مسلمانان به په خپلو ښارونو او قلعو کې بند شي، خپل ځناور به هم بوزي د ځان سره او خپلې اوبه به په هغوی باندې سکي. او یأجوج او ماجوج چې د کوم نهر نه تیریږي نو د هغې نه به ټولې اوبو ختمې کړي، تر دې چې هلته به خاوره الوزي. اولنی جومات چې تیریږي نو هغوی به اوبو سکي، یعنی اولنۍ ډله. دویم به په هغوی پسې راشي او هغوی چې هلته ورسي نو وایي به چې دلته به چرته اوبو وې. هر صبح هغوی وچ کړي او هغوی به دومره ډیر فساد وکړي، وینه به توی کړي. دی به کله راځي؟ د حدیث نه موږ ته پته لګي چې دی به د دجال نه پس راځي، چې کله دجال عیسی علیه السلام قتل کړي. اوس وګورئ د دجال د راتلو هم موږ ته پته لګي، د یأجوج او ماجوج راته هم پته لګي. لیکن ځینې خلک د عیسی علیه السلام راتلل نه مني، نو دجال به څوک قتل کوي؟ او داغونه پس به بیا یأجوج او ماجوج راځي. د دې په باره کې عیسی علیه السلام بدعا کوي، یعنی د دې په باره کې به عیسی علیه السلام بدعا کوي، خیرې به کوي. هغه به مؤمنان د ځان سره غرونو طرف ته بوزي. ځکه چې دوی به دومره ډېر فساد وکړي، یا جوج او ماجوج وینې به توی کړي، هر طرف ته به خرابې وکړي، یو ځای به هم پاتې نه شي چې هغه به د دوی د شر نه پاک وي. د دوی خو به دا حال وي چې نیزې به اسمان طرف ته وغورځوي او هغه به ځمکې ته د وینو نه ډکې راوغورځېږي، او هغوی به وایي هم چې موږ به دنیا واله ختم کړل او آسمان واله هم، او هغوی به وایي هم چې دا نیزې به موږ اسمان طرف ته غورځوو چې هغوی هم ختم کړو. هغوی به د الله د طرف نه یو ازمایش وي. عیسی علیه السلام به مسلمانان غرونو طرف ته بوزي او داسې تنګي به وي، هغوی به هلته خپل ځانونه بچ کول غواړي، نو پټ به شي. نو بیا به عیسی علیه السلام دعا وغواړي چې الله دې موږ د دوی نه خلاص کړي. بیا به د یاجوج او ماجوج په مرۍ کې یو هډوکی پیدا شي او هغوی به مړه شي. هغوی به شور جوړ کړی وي په دنیا کې، نو هغه به ختم شي. صرف هغه خلک به پاتې شي څوک چې د عیسی علیه السلام سره په غرونو کې پټ شوي. هغوی به وایي چې څوک بهر ته لاړې او خبرداری راوړي چې بهر څه کیږي، نو یو مسلمان به تیار شي، خپل ځان به په مرګ باندې وشماري، او د هغو به خیال وي چې زه به واپس را نه شم، چې لاړم نو بس ختم بشم. چې هغه لاړ شي او وګوري، نو د هغوی لاشونه به ځای په ځای پراته وي د ټوپکو په شکل کې، ټول به ختم شوي وي. هغه به بیا آواز وکړي چې مسلمانانو خوشحاله شئ، ګوره الله تعالی ستاسو دشمنان ختم کړي دي. مسلمانان به راوځي او خپل څاروي به هم راولي د غرونو نه، او بیا به د هغوی د لاشونو نه داسې څښا بدبویي ځي، ځکه چې هغه به د هغوی جسمونه به څښا شوي وي. بیا به الله تعالی باران ووروي او بیا به هر څه صفا شي، مارغان به راشي او د هغوی لاشونه به یوسي. د دې هر څه موږ ته د احادیثو نه پته لګي، او دا به په آخري وخت کې. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله په معراج باندې تلی و، او د عیسی علیه السلام سره یې د قیامت په باره کې خبرې شوې وې، هغوی چې د دې راتلو په باره کې خو صرف الله ته پته ده، ها ما ته زما الله دا فرمایلی دي چې دجال به راوځي، او چې زه هغه څنګه ووینم نو هغه به د سیسا پشان ولی شي. او دا حدیثونه دومره ډیر دي د تواتر سره دي. بیا هم ځینې خلک دي چې د دې ټولو احادیثونه انکار کوي، نو هغو فرمایل چې الله تعالی به هغوی هلاک کړي. چې هغه ما څنګه وویني داسې به شي لکه مالګه چې په اوبو کې ولی شي. او هغه بیا وفرمایل چې بیا به ماجوج او ماجوج راوځي، بیا به زه د الله سبحانه و تعالی نه دعا وغواړم، او بیا به الله تعالی هغوی ختم کړي. او هغوی چې زما رب ما ته فرمایلی دي چې کله دا هر څه شي، نو بیا به د قیامت راتلل داسې نږدې شي لکه څنګه چې یوه پرېګننټ ښځه خپلې ډیلیوري ته نږدې وي. چې کله د ښځې نه همه میاشت پوره شي، نو کور والے سوچ کوي چې اوس دا اینی ټایم هسپتال ته تلی شي. داسې به وي حالت د قیامت ته راتلو، دومره به نږدې وي. یاجوج او ماجوج به هغه دیوال کنی، په هغې کې به یې سورې کړي وي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی هم دي چې هغوی به دومره سورې کړي وي په دیوال کې د هغوی د کنلو آواز به نږدې خلک اوري هم. دا د کعب رحمه الله قول دی چې کله د دیوال د کلاوهلو وخت راشي، نو یو کس به وایي چې دا به سحر کلاو کړو، او چې سحر راشي نو د هغه دیوال به بیا داسې وي لکه چې په اول ځل و، یعنی پوره دیوال به وي. دغه شان به دی بیا دا بار بار کنی تر هغې پورې چې قیامت نه وي راغلی. چې کله د الله تعالی حکم وشي، نو هله به د یو کس د خولې نه د انشاءالله لفظ وځي. انشاءالله ویل څومره ضروري دي. اوس چې دوی سبا له وګوري، نو دیوال به هغه مره کنلی شوي وي په کوم ځای کې چې دوی پرېښودی و، او دا به هغه وخت وي چې ډېرې بلاګانې به وي، آفتونه به وي د قیامت په ورځو کې. واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا. چې کله نږدې راشي د وعدې وخت، کوم کافران چې دي، نو د هغوی سترګې به وازې پاتې شي یعنی چې کله د قیامت وخت نږدې راشي، چې د قیامت وعده رښتیا شي او د قیامت نښې پوره شي، چې کله شپېلۍ ووهلی شي، چې کله هغوی وویني دا وعده، رشتینی وعده شپیلای با او هلی شی گبراهټ بوی خلق با منډی وهی ستوری برا او غرزیگی په سمندرونو کې به وورو لگی چې کله دا هر سو کافیران وینی نو هغوی به داسې اویریږي د هغوی سترګې به کلاو پاتې شي وازې به پاتې شي اوله خو یې په قیامت باندې یقین نه و اوس به یقین شي هغوی به وایي یا ویلنا قد کنا فی غفلة من هذا بل کنا ظالمین های افسوس دی په موږ باندې مونږ خو د دې نه په غفلت کې وو بې خبره وو خپل ځانونه به ملامته کوي چې دا راسره څه وشول د دې نه هذا دا اشاره قریب ده د نږدې اشاره ده یعنی هغوی ته به هر څه مخامخ راشي او هغوی به یې وویني هغوی به وایي چې افسوس دا څنګه مونږه اګنور کړي وو د دې نه څنګه مونږ په غفلت کې وو سوچ کوئ دا هغوی په الفاظو کې څومره پیمانی ده حالانکه لا تر اوسه پورې حساب کتاب نه دی شروع شوی لا خو الله تعالی ته نه دی پیش شوی خو صرف د قیامت منظر ولیدو د دې مطلب دی چې هلته به څوک نشي منکرې دی چې ما څه غلطي کړې ده زه ولې جهنم ته غورځېږم خلکو ته به پته وي چې مونږ غلط کارونه کړي دي هغوی به داسې نه وایي چې زمونږ سره ظلم کېږي نن که څوک الیکشن بایلي نو وایي چې زموږ سره ظلم وشو ناانصافي وشوه داندلي وشوه هلته به هیڅوک نه وایي چې دا خو زما سره زیاتی وشي چې دا خو زما سره زیاتی وشو بلکې هغوی به دا خبره ومني چې مونږ ظالمان یو مونږ خطا کړي ده مونږ په غلطه یو د دې نه پته لګي چې په اصل کې به د خلکو سترګې هغه وخت کولاو شي د ځینو خلکو سترګې په دنیا کې کولاو شي لکه حضرت علی رضی الله عنه فرمایي چې که زه جنت ووینم هم زما په یقین کې به یوه رتۍ زیاتۍ رانه شي یعنی د هغو داسې پوخ یقین و لکه مخامخ چې ویني او که زه جهنم هم ووینم نو زما په یقین کې به بالکل هم فرق رانه شي د هغوی داسې یقین و لکه بنده چې مخامخ ویني او باقي خلک چې وي نو د هغوی په دنیا باندې او باقی خلک چې وي نو د هغوی په دنیا کې یقین نه وي چې کله یې وویني په خپلو سترګو نو هله هغوی وایي چې هی دا راسره څه وشول مونږ دومره ډېر وخت په غفلت کې تیر کړو چې دا صورت شروع شو نو هغه وخت هم دا خبره شوې وه اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون د خلکو د حساب کتاب وخت رانږدې دی او د هغوی غفلتونه ختمیږي نه پته نشته چې دوی کوم خوا ورک دي پته نشته چې دی کوم خوا ورک دي دا کوم خلک چې ورک و نو هغه وخت به ښه پوه شي چې کله هغوی هر څه وویني هغه ټول اهم سیزونه چې وو جابز وو بزنسز وو خپل ځان ښایسته کول وو کپړې وې دا هر څه به بالکل اهمیت نه لري قیامت خو لا لویه خبره ده چې کله د انسان نه چې کله انسان ته د خپل مرګ پته ولګي الله دې معاف کړي بعضی بیماری داسې وي ډاکټر وایي چې اوس خو ستا سره بالکل وخت نشته نو هغه وخت ټول دنیاوي سیزونه بیا بنده ته فضول ښکاري هغه کپړې چې کلازټ ترېنه ډک وي هغه هر څه بنده ته بېکاره ښکاره شي هغه ټول سرو زر مال دولت خلکو ته بېکاره ښکاره شي جاب ورته هم بېکاره ښکاره شي هر شی بېکاره شي داسې ښکاري لکه چې زیرو وي الله اکبر هغوی به وایي چې هم مونږ ظالمان وو اوس دا خبره ورته یاده شوه چې انا کنا ظالمین په دنیا کې به یې داسې نه وې اوس ته کتو سره وایي او چې څوک نیکان دي نو هغوی وایي لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین انکم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم بې شکه تاسو او هغوی هم د چا چې تاسو عبادت کوئ د الله نه علاوه د الله تعالی نه علاوه نو هغوی به بیا د جهنم خشاک جوړ شي انتم لها واردون او تاسو په دې باندې وارد کېدو والی او هم په دې کې به تاسو پیش کېږئ یعنی د قیامت په ورځ به کافران هم او د چا چې هغوی پوجه کوله نو هغوی به په جهنم کې وغورځولی شي په دې پورې کافرانو وویل چې د عیسی علیه السلام به څه کېږي هغو ته خو هم خلک د خدای زوی وایي د الله تعالی خواږه بندیان چې چې هغوی په خپله د شرک نه بیزاره وو. هغوی د دنیا نه لاړل، نو خلکو د هغوی پوجه شروع کړه، لکه حضرت مریم چې وه، عزیر علیه السلام چې دی، او یا د نوح علیه السلام د قوم چې کوم نیک خلک وو. خلکو وروسته د هغوی بوتان جوړ کړي وو او د هغوی پوجه به یې کوله. هغوی خو داسې نه ویلي، دغه شان د دین بزرګان دي. خلک د هغوی په قبرونو باندې سجدې کوي، د هغوی قبرونو طرف ته یې مخ کړي وي، لاسونه یې اوچت کړي وي او دعاګانې غواړي. هغوی خو داسې نه ویلي چې زموږ د مرګ نه پس تاسو زموږ پوجه کوئ. خلکو د هغوی نه پس داسې حرکتونه شروع کړل، نو په دې کې خو د هغوی څه قصور نشته. هغوی په دې کې نه دي شامل. په دې کې هغه خلک شامل دي څوک چې د انور پوجه کوي. نو انور او سپوږمۍ دا ټیکۍ به جهنم ته وغورځولی شي. حالانکه نور څومره لوی دی، نو جهنم به څومره لوی وي. ځینې خلک وایي چې کیدی شي چې نور جهنم جوړ شي، نو داسې نه ده. په حدیث کې راځي چې نور به هم په جهنم کې وغورځېږي. او د دې دا مطلب نه دی چې سپوږمۍ او نور له سزا ورکړی کیږي، او د دې دا مطلب نه دی چې نور او سپوږمۍ له سزا ورکړی کیږي، بلکې دا خلکو ته ښودلی کیږي چې هغوی ته افسوس شي چې هایي داسې زونه هم جهنم ته لاړل، دې ته خو به مونږ پوجه کوله. هغه وخت به د هغوی حسرت او افسوس داسې زیات شي او د هغوی په تکلیف کې به زیاتې وشي. دغه شان هغه خلک چې څوک په خلکو باندې ځان ته پوجه کوي او د دې او هغې ته خوشحالیږي، په خپله ولاړ وي او نور خلک ورته سجدې کوي، ښه په آرام سره ولاړ وي او هغوی ته فرق نه پرېوځي. خلک د هغوی په خپو د پاسه خپل سر ږدي او هغوی د زناور په شان د هغوی په سرونو لاس راکاږي چې ځی اوس ټیک د لاړ شي. او داسې په هندوانو کې هم ډېر خلک دي. بوتانو ته خو پوجه کوي، لیکن د هغې چې کوم منجاوران باباګان دي، نو د هغوی هم کوي. هغوی ډېر خوشحالیږي چې دا خلک راځي او زموږ نه دعاګانې غواړي، استغفر الله. نو هغوی به هم د جهنم خشاک جوړیږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې څوک راشي او د چا په تعظیم کې ودرېږي، نو هغوی دی خپل ځای په جهنم کې جوړ کړي. یعنی چې څوک داسې غواړي چې د هغو په تعظیم کې دې څوک ودرېږي، ځکه چې دا د چا حق نه دی چې هغه دې خپل ځان اوچت ښکاره کړي. لوی خو صرف د الله تعالی دپاره ده. ها که ستاسو د استقبال لپاره ودرېږي، تاسو ته په خیر راغلی وایي، نو هغه جدا شی دی. دغه شان په سکول کې هم سټوډنټس استاد ته ودرېږي. که شاګردان له خپلې خوشحالۍ سره ودرېږي، نو دا جدا شی دی. لیکن که استاد دا مطالبه کوي چې زه راغلم او تاسو ما ته پانه سی دی، او د هغو دا ډیمانډ وي، مطالبه وي، نو دا خو بیا ډېره خطرناکه خبره ده چې د چا دا قسمه خواهش دی چې د چا دا قسمه خواهشات دي، او دغه شان شرک شروع کیږي. که څوک داسې خواهش لري چې ما ته دې خلک پاسي، نو هغوی خپل ځای په جهنم کې جوړ کړو. صرف د ادرېدلو خبره کیږي، لا خو د سجدې خبره نه ده. او سوچ کوئ چې چا ته پوجه کیږي، د هغو سجده کیږي، نو د هغو به څه حال وي چې مونږ خو غټ خلک یو. دا څه وړوکی خلک دی، د کرړو او میږو په شان دي. او چې څوک داسې خلکو ته ټیټېږي، نو هغوی ته دوی ډېر رسېدلی خلک کاری. پته نشته چې کوم خوا رسېدلی دي. هغوی دوی څنګه برداشت کوي چې سرونه ورته ښکته ږدي؟ او دا قسمه خلک به په جهنم باندې وارد کیږي، پیش کیږي به.